السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت ما جګر سلور بجې شوې زې کرام الله کرام ما په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې ستاسو هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري او عبد الله عبد پر غاړه لري پوګدو کې به ووري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبد الله عبد الله وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد پاړه مشورې روانې دي. دا هم ووري چې د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپور ورکړی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې نوري نوری وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به همغږي او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. د افغانستان د ملي امنیت شوروي ازبکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. تمه ده د عربي هیوادونو مشران نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوي د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و لا هم شدیده جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ژر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول هغه به د دې د وجود نه پاک سازي شي.
د بدخشان سیمه ییز چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې د وسلوالو مخالفینو د برید خبر ورکړی و. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به همغږي او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې.
در این شب و روز بحثایی است که انشالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیرد
په دیش په ورځو کې بحثونه کیږي چې انشالله ټول هغه کوښښونه به چې د سولې لپاره کیږي سره یو ځای شي او د دغو کوښښونو د رهبری لپاره به یو واحد مرجع چې پرې مشوره کیږي ایجاد شي. که څه هم عبدالله د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره د دغې واحد مرجع په اړه نور جزئیات ورنه کړل خو له طالبانو سره د امریکا د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې ویلي چې دی هیله مند چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت په ګډون د دې هیواد د ټولو قشرونو د استازي په یو پراخ مرکه چی پلاوي سره راټول شي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره 15 ځلې خبرې کړې د افغانستان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ازبکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. د ملي امنیت د شورا لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره نن د یو لړ مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې کاملوف د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې تاشکند چمتو دی چې د افغانستان د هر ډول سولې د غونډې کوربتوب وکړي. ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په روان سفر کې ورڅخه لیدنه وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ایران کې یو سړی د خپلې میرمنې د کورنۍ وطن غړي په ډزو وژلی. دا پېښه د ایران په جنوب لویدیځ د دسفول ښار کې شوې ده. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د خبر له مخې تورن کس مخکې له دې چې خپل ځان په ډزو ووولي د کلاشنیکوف په ډزو یې 15 سړي او دوه میرمنې ووژلې. مهر نیمه رسمي خبري آژانس وایي چې په دې پېښه کې چې پرون شنبې شوې څلور تنه ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د ډزو عامل ژوندی پاتې دی او په روغتون کې بستر دی. د دې پېښې د انګېزې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي خو په ایران کې له وسلو سره په تړاو دا ډول پېښې کمې کېږي ځکه په دې هیواد کې هر وګړی د ښکار د وسلې د لرلو لپاره باید رسمي اجازه ولري. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوي د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د جولان لوړې چې 1800 کیلومتره مربع مساحت لري اسرائیل په 1980 کال له سوریې څخه په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې دي. په 1981 کال هم خپل قوانین دې سیمې ته وغځول چې د اسرائیل دغه اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تونس کې د عرب لیگ د دغې یوې ورځنۍ سرمشیزې د پای د اعلامیې په مسوده کې چې رسنیو ته کاپي رسېدلې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه پرېکړه باطله بلل شوې ده. ټرمپ تېره اونۍ د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جورلان لوړې د اسرایل د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې چهارشنبې په ورځ د ټرمپ دغه پرېکړه رد کړه او وویل چې د جورلان لوړې د سوریې اشغال شوې سیمې بولي. په سلوواکیا کې لومړنۍ ښځه د ولسمشرۍ په توګه وټاکل شوه. زوزانا چاپوتووا چې د چاپیریال ساتنې وکیله او د حکومت منتقده وه، د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په ډېر توپیر خپل رقیب ته ماتې ورکړه. د دغو انتخاباتو د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې میرمن چاپوتووا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې دي. د هغه رقیب خپلواک کاندید ماروش سیفچویچ د واکمن سوسیال ډیموکراسۍ بهیر ګوند له ملاتړه برخمن و په سلو کې څه کم 2 رایې خپلې کړې دي. هغه خپله ماته منلې ده. د چاپوتووا برای هغه بهیر پیاوړی کوي چې په ترڅ کې په اروپا کې پاپولستان او د اروپایي ټولنې ضد سیاستوالو یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. چاپوتووا د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې دوه اونۍ مخکې ترسره شوی و په سلو کې له 50 زیاتې رایې ګټلې وې. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
موږ غږ آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د FM 5.15 او په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود.
د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په اجن ارغنجخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپورونه ورکوي.
د ارغنجخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو ته دومره معلومات درکوي شمه چې جګړه د تېرې ورځې نه چروانه وه. هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګلو په داسې حال کې چې د افغانستان د مرکزی احصایې اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د یوې بېوزلۍ کابل میشتې کورنۍ د ژوند حال درکوو.
یو مسلمان موږ څه کومک ونه کړو، یو مسلمان زموږ په کار باندې لګېږو، مونږ کې خبرې نشو کولای. زموږ ډېر ستړي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د اروزګان د پوهنې مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله اروزګان کې سږ کال خزینه زده کوونکو په شمولیت کې کموالی راغلی دی. او په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د عرب لیگ مشران نن په تونس کې راټولیږي او تمه ده چې ټول به په یوه خوله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې سره مخالفت وکړي چې د جولان د لوړو اشغال شوي سیمه یې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندله. مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. او د هم د خبرونې لومړی مطلب، د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یوې واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل دغه رهبري به د افغانانو واحد غږ چې باعزته تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه د ښه تمثیل کړي. بلخوا د چارو افغان کارپوهان د سولې لپاره د افغان حکومت او سیاستوالو له ادرسه د هڅو په همغږۍ ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وای د سولې په اړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو نه وړه استفاده کړې. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې بي غونډې ته وینا کوله وویل بحثونه روان دي چې دغو هڅو د توحید لپاره واحده رهبری رامنځته سي.
د دې شب وروز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت
هغه وای په دې ورځو شپو کې بحثونه پر دې دي چې ټولې هڅې چې د سولې لپاره کیږي سره توحید سي او د همغږۍ لپاره یو واحد رهبری رامنځته سي چې د سولې په اړه د افغانستان د خلکو واحد غږ په راتلونکي کې ښه تمثیل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو له لارې وټاکي. اجرای رئیس وای اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دوی نه غواړي چې بیرته هغو تاریکو ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر له اجرای رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، دوهم مرستیال سرور دانش، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتلي او د سولې د پروسې په اړه یې له دوی سره مشورې کړې دي. ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې برخه کې به له نورو سیاسیونو سره هم مشورې وکړي. د سولې له عالي شورا سره په خوا کې افغان حکومت د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یولس کسیز پلاوي لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خوشاو خویوه میاش وړاندې د افغان ولسمشر وجن هارون چخانسوري وویل په دغه پلاوي کې د تغیراتو په اړه سلا مشورې پیل سوي دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د تیرې فبروري په میاشت کې په مسکو کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو له طالب استازو سره وکتل او د سولې د پروسې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی د افغان سیاستوال او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14 په قطر کې جوړه سي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. د چارو افغان کارپوهان له دلی سید خالد سادات وای د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د وی واحد رهبری رامنځته کول ډیر مهم دی.
که چېرته موږ د بین الافغانی مذاکراتو لپاره خبرې کوو، لومړی اساسي قدم به دا وسی چې باید د افغانستان له داخل نه د سولې واحد تعریف را پیدا شي، او دا واحد تعریف په عوامو کې، په سیاستوالو کې او د حکومت په داخل کې ټول باید یو مشترکه نقطه ولري، او دا یو واحد تعریف رامنځته کول ډیر مهم دی.
ښاغلی سادات زیاتوي د غوښتو ته په کتو داسې معلومیږي چې لا هم د حکومت او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه یو اجماع نه ده موجوده. د یادونه ده چې د سولې د پروسې لپاره یو هر اړخیز ټیم رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرې ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګ خبره کوي. وایي جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی. خو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې دمه د افغان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي. وایي چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان قیس منګل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنجخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوي شم چې جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مختطک شوی دی، تصفیه عملیاتونه جریان لري. ډیر زر به دغه ساحه چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول هغه به د دې وجود نه پاک راځي شي.
خو د بدخشان د ولایتي شورا غړي عبدالله ناجی ازادۍ راډیو ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو ځمکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلي ناجی ویلي چې اوس افغان ځانګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایي عملیاتو ته تیاری روان دی. ښاغلي ناجی تېره ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، ټپیان او 15 اسیر نیول شوي دي. نوموړي د تلفات په اړه تازه څه نه دي ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو ادلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسي وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول چې دغه په اساس هغه ته روتیشن وایي او دغه په اساس هغه با تجربه او په محل پو خلک او افسران اغوی در روتیشن ترنامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړل، یعنی تخار ته، سمنګان ته، کندوز ته، بغلان ته.
اغلی کوفی ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنه نو په خبره د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو. د بدخشان ولایت اوسیدونکي هم د ارغنخوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله له سوتلې سیمې بیرته وننیول شي پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمینه برابره شي. زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی ورزو اوروزګان ولایت ته. د اوروزګان د پوهنې مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله اوروزګان کې سږ کال خزینه زده کوونکو په شمولیت کې کمواله راغلی. چارواکي وایي لامل یې کلتوري ستونزې، نامنی د تدریس مواد، د تدریسي موادو کمواله او د مسلکي ښوونکو نه موجودیت دی. په دې اړه له سیمې د آزادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا رپورټ راستولی.
که څه هم د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازې د ملالۍ په نوم یوه ښځینه لیسه شتون لري، خو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په دغه لیسه کې د نورو کلونو په پرتله د نوو جذب کېدونکو ښځینه زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د لیسې مدیر لال مات خان ازادي راډیو ته وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی ده.
دا بازی ورونه یا پلرونه نه غواړي چې خپلې لونې مکتب کې شاملې کړي، یا دغه شاملې کړه دوی دا یو څه کمی ته ځان بولي.
لال محمد له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ټول ښځینه او نارینه ماشومان چې د زده کړو پر شرایطو برابر وي وښوونځي ته ولیږي. د یادې لیسې ښځینه زده کوونکي بیا وایي په دغه ولایت کې د ښځینه زده کوونکو د کموالي لامل کلتوري ستونزې، نامنی، د تدریسي کتابونو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتون دی. دغه زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې تدریسي کتابونه او مسلکي ښوونکي دي ورته فایده کړي.
مکتب ته راسي او زده کړې وکړي، او ځینې نجونې دي چې پلارونه او مور دغه ورونه یې نه پرېږدي مکتب ته چې راځي. خوندې ګیلمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي، د چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته، ځکه چې دلته کې استاد یې نشته، کتابونه یې نشته. موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، فرق یې نشته، استاد یې نشته.
اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او نامنه ولایتونو څخه دی چې په ډېره کم اندازه پکښې کې خلک زړه ښه کوي چې خپلې لوړې ښوونځي ته ولیږي. د اوروزګان د پوهنې ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د تدریسي موادو د کموالي ستونزه مني. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته وویل چې د تدریسي موادو او کموالي ستونزه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او هیله لري چې یاد ستونزه به ډېر ژر حل شي.
وزارت ژمنه کړې ده انشاءالله راتلونکي کې به دې مشکل ته د پای ټکی ږدو، خو جدي غوښتنه هم د تشکیل غوښتنه ده، تشکیل ترې واړو. او همدارنګه د کتابونو نشتوالی دی، تعمیرات مو په ولسوالیو کې ستونزې لري، د تعمیراتو ودانیو دا شیان ترې واړو. همدارنګه مونږ مسلکي ښوونکو سره ډېر مشکلات لرو، مسلکي ښوونکي نه لرو.
د یادونې وړ ده چې اوروزګان کې د 202 دولتي ښوونځیو له جملې څخه 116 یې فعال دي، او پاتې 2 نور د بیلابیلو لاملونو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي د زده کړې بې برخې پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
او سم یو سوداګریزه مسله. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش هغه څېړنه ردوي چې وایي د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان د محصولاتو صادرول یو ګران او بې ګټې پلان دی. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان د صادراتو په سلو کې 90 لګښت سبسیدي کیږي، خو په داسې حال کې چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او اغېزمنه ځمکنۍ ترانزیټي لار هم نه لري، افغان حکومت هوایي دالیزونه د هیواد د صادراتو لپاره حیاتي لار بولي. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همدې حال کې وایي د دې لګښتونو د کموالي په اړه په راتلونکي کې بحث کېدای شي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل یو تحقیقي راپور چمتو کړی.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار تیره اونۍ په یو راپور کې هغه ګواښونه په ګوته کړل چې افغانستان د سولې د روانو هڅو د بریا په صورت کې ښایي ورسره مخامخ شي. ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د خپل دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل او ویل غواړي احتمالي ګواښونه رابرسېره کړي څو کانګرس او نور پالیسی جوړونکي د سولې له احتمالي موافقې وروسته لازم پلانونه جوړ کړي. سوپکو پر نورو سربیره د اقتصاد او په تیره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې په افغانستان کې د نیمګړتیاو یادونه وکړه. په دې لړ کې یوه مسله چې ښاغلي سوپکو انتقاد پرې وکړ، بهر ته په خاص ډول د هوایي دهلیزونو له لارې د افغانستان د صادراتو پالیسي وه. سوپکو د هغې لوی سبسیدي یادونه وکړه چې افغان حکومت یې په دې برخه کې مني.
The State Department is making a big effort to try to get exports.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هڅه پیل کړې چې د افغانستان صادرات زیات کړي. دا کار وشو او موږ هم وویل چې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی، خو دا هر څه په ډیر ابتدایي پړاو کې دي. هند او ځینې نورو هیوادونو ته د صادراتو د زیاتېدو یوازینی علت دا دی چې موږ سبسیدي ورکوو. که زموږ د وروستۍ روبې راپور وګورئ، ځینو صادراتو ته د ټولو لګښتونو تر 90% پورې سبسیدي ورکړل شوې ده.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې حکومت دا لویه سبسیدي ځکه مني چې د صادراتو لپاره بدیلې لارې ولري. د دې وزارت ویان سمیر رسا ازادۍ راډیو ته وویل
کمک مالی که به تاجران از سوی حکومت افغانستان صورت میگیره به خاطر انتقال کالاها از طریق بحریز هوایی، هزینهش 80% از سوی حکومت افغانستان که وزارت محترم مالیه پرداخت میکنه، 20% تاجر پرداخت میکنه. این یک کمک خوبه برای سکتور خصوصی و تاجران افغان هست که با پای استاد شوند، بازاریابی خوبه به خارج از کشور داشته باشند و ما در کنارش داشته باشیم راه های بیشتر را برای انتقالات.
خراسان زیاتوی چې پراتلونکي کې د دې لګښتونو د کمولو په اړه بحث کېدای شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د هوایي دهلیزونو له لارې تر اوسه شاوخوا 6200 ټنه وچه او تازه میوه، ینجا، غالۍ، زعفران، لاسي صنایع او نور صادراتي اقلام بهر ته صادر شوي دي. خود تجارتی او اقتصادی چارو کارپو سیام الدین پسرلی ازادۍ راډیو ته ویل چې په هوایي لارو صادرات ګران پریوزي.
کله چې دا هوایی دهلیزونه هم جوړ شو استفاده کېده، بیا هغه وخت کې موږ ولسمشر سره دا موضوع شریک کړه چې د هوا د لارې کشي تاسو صادرات کوي، دا خو موږ ته قیمت تمامېږي. د هند بازار او د افغانستان بازار سره ډېر زیات فرق نه کوي او کرنسي یا پولې پیسې هم ډېر تفاوت نه لري. د دې لپاره باید یو لاره وسنجو. بیا حکومت د یوسعیدي سره دا موضوع چې مطرح کړه، دوی سبسایډي ورته ورکړه. تقریبا هو بیل شکه چې د 15 تقریبا تر 90% پورې دی خصوصي سکتور د سبسایډي ورکوي تر څو موږ انتقالات ولرو هندوستان ته. هندوستان، ترکیه او ځینې نور اروپایي هیوادونو ته دا انتقالات پیل شو.
په 1990 کال کې څه باندې زر ټنه جنغوزي د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا جنغوزي د مثال په توګه یادوي او وایي چې د صادراتو ګټه یې هم سوداګرو او هم عامو خلکو ته رسیږي.
پیش از این جلغازه ما قاچاق می شد و بهای بسیار کمتر به بازار عرضه می شد. یک ضربه به تاجر بود، یک ضربه به دهقان ما بود. اما خوشبختانه در این سال ما تنها 1350 تن جلغازه را از کابل به شانگهای انتقال دادیم که یک مفاد بسیار خوبی برای تاجرای ما، برای دهقانان ما در پکتیکا خوش رسید که اونا امی توقعش از حکومت بود و امی خواستشان بود.
د سوداګرۍ د چارو کارپو ښاغلی پسرلی په دې باور دی چې که د هوایی دهلیزونو د سبسیدي پیسې د کورنیو محصولاتو د ساتنې لپاره په ضروري تاسیساتو ولګول شي، نو د کروندګرو او سوداګرو لپاره به خورا زیاته ګټه راوړي.
که چیرې دغه پیسې او دا امکانات موږ په داخل کې په دغه زیربنایو برخو باندې ولګوو، لکه سړو خونو جوړول، د برق زمینه برابرول، د ګودامونو جوړول، د داخلي سړکونو جوړول، چې دا هدا قلم خپل تولیدات په داخل کې مختلف ولایتونو ته ورسو او کله چې غزیاتي خودکفایي کو نور هیوادونو ته صادر کو، انتقال کو. رومیان موږ د هوا د لارې صادرو بل هیواد ته، ولیدل د زمينه شته چې موږ د روبو فابریکې جوړې کو، جوسو فابریکې موږ دلته جوړې کو. نور برخو کې متوسط شرکتونه او پانګونې افغانستان کې موږ باید حسولی وای دغه زمين سازي موږ ته برابر کړی وای.
افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی، نو ځکه حکومت هوایی دهلیزونه د صادراتو لپاره حیاتي لاره بولي. د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان صادرات په 2018 کال کې پیل شول. لومړی هوایی دهلیز له هند سره جوړ شو او اوس مهال د افغانستان صادرات د کابل، کندهار، مزار شریف او هرات له هوایی ډګرونو څخه بیلابیلو هیوادونو ته استول کیږي. چارواکي وایي ډیر ژر به د بامیان له هوایی ډګر څخه بهر ته صادرات هم پیل شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. درنو دوستانو، اوس هم ورځو یو بلې مسلې ته. افغانستان د مرکزی احصایې اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد نن په دې اړه خپلې تازه موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا د سختو د ژوند له سختو ستونزو او د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریالې ناجی صاپۍ له بېوزله کورنۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کابل په لویدیځه سنډه کې داسې کورنۍ سره مخ شو چې یوازې د یو وخت خواړه لري. د یوې خیمې لاندې ناسته میرمنه مهتاب ګل وایي پنځه بچیان لري او میړه فلج دی. دا وایي دوه واړه زامن یې له ښوونځي پاتې او ښار کې په شاقه کارونو بوخت دي، ځکه هېچا یې لاسنیوی نه دی کړی. د مهتاب ګل واړه زامن افسر او ناصر چې په ښار کې سپیلنی دودوي وایي
حکومت نه مدایل داسې موږ ته مکتب زمینه برابره کی.
د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې تازه موندنې هم ښیي چې تر نیمه ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې ادارې سروې ښیي چې 1.5% وګړي له بېلابېلو بېوزلیو سره مخ دي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې ناستې ته وویل چې د بېوزلۍ دغه کچه بېلابېلو برخو باندې ویشل کیږي.
که چیرې موږ بېلابېلو اړخونو ته پام وکړو، پولي لحاظ نه 6.3% وګړي له بېوزلۍ سره مخ دي. موږ د بېوزلۍ دا کچه د بېلابېلو اړخونو له لارې څېړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل راپور کې ویلي چې 1.5 میلیونه افغانان له فقر سره مخ دي او له ډلې څخه یې 2.5 میلیونه د یو وخت خواړه لري. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ټینګار وکړ چې نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري او د بېوزلۍ د کچې راټیټولو لپاره به کاري زمینې زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هم نړیواله موضوع، د عرب لیگ مشران نن د تونس په پلازمینه کې غونډه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره اونۍ په دې برخه کې د امریکا د حکومت له پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. اټکل کیږي چې د عرب لیگ سرمشریزه به تر ډیره د امریکا د دې اقدام تر سیوري لاندې جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عرب لیگ مشران نن په تونس کې راټولېږي او تمه ده چې ټول به په یوه خوله د ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغې پریکړې سره مخالفت وکړي چې د جولان لوړو اشغال شوې سیمه یې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندله. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې متحد ایالات د همدې قضیې په تړاو په څنډه کې پاتې شو او ټولو یې په دې اړه له دریځ سره مخالفت څرګند کړ. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عرب لیگ د ویاند محمود عفیفی له قوله لیکي چې نوموړی وایي د 22 غړو لرونکو عربي ټولنه به د خپل نننۍ غونډې په پای کې یو غډه اعلامیه هم خبره کړي او په هغه کې به د جولان لوړو په اړه د نړیوالې ټولنې اجماع چې دا سیمه د سوریې اشغال شوې خاوره ګڼي تایید کړي. سوریه د متحدو ایالاتو دا پریکړه د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه بللې او حتی د سوریه متحد هیواد شمالي کوریا په یو بیان کې سوریه ته د دې اشغال شوې سیمې د بیرته ورکولو له دایې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اسرائیلو د جولان لوړې په 1980 کال کې د عربو او اسرائیلو د جګړې پر مهال ونیولې او په 1981 کال کې رسمن د خپل قلمرو برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر دې دمه د اسرایلو دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. نننۍ سرمشري زبه په عرب لیک کې سوریې ته د بیا غړیتوب پر ورکولو هم غور وکړي. په دې ټولنه کې د سوریې غړیتوب په 2011 کال کې وروسته له هغه وځنډول شو چې د سوریې حکومت د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد له تشدد څخه کار واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ډیری عربي هیوادونو په دې وروستیو کې د بشار اسد له حکومت سره بیا اړیکې ټینګ کړې دي. په پام کې ده چې د عرب لیگ مشران د اسرایلو او فلسطین د کړکیچ، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د سیالۍ او د یمن د جګړې پر موضوعاتو هم بحثونه وکړي. د الجزایر، سودان او مراکش مشرانو اعلان کړی چې د عرب لیگ یا عربي ټولنې په سګنۍ کلنۍ سرمشریزه کې ګډون نه کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. وخت په کابل کې 4:13 دقیقې شوې.